مهمه لیکنه دا ده چې د پښتو لیکدو 2500 کلنه تاریخچه د پښتو درې مصرې د داریوش په کتیبه کې په بیستون کې راغلي، نه اړیکه وم، نه دروجنه وم، نه زور کړه وم. په دې څېړنې شوي ارواښه د علامه حبیبي اوږده څېړنه پې کړې او د ایران محققینو هم څېړنې پې کړې. هغو غوښتي چې دا فارسي ثابت کړه، لیکن پښتووالی ډېر هغه دی، ډېر روښانه دی. لیکن دلته سوال دا دی چې زموږ ژبې نه په ایران کې څه کول. داریوش د دې سیمې د 28 هېوادونو مشر و، په 28 هېوادونو یې واکمني درلوده. لیکن دای ډېر وسیع نظر سړی و، امر یې کړی و چې د دې ټولو ملتونو ژبې باید په بیستون کې ځای شي، چې دنیا ته تاریخ ته پاتې وي چې زه په دې سیمو پاچا وم، چې زما د پاچاهۍ هغه ځینې ثابته شي. نو په دې ترتیب په دې کې نه یوازې دا چې پښتو د نورو ژبې هم شته په دې هغه کې. او بل جالب ټکی دا دی چې ما وروسته یو نوی سند په ایران کې پیدا کړ چې په دې برخه کې د ایران د موزیم لخوا د بیستون د کتیبو تر څنګ په بیستون کې راغلي تصویرونه چاپ شوي دي. په دې تصویرونو کې په یوه تصویر لاندې لیکلي دي چې دا هغه سوغات راوړونکي دي، هغه افغاني سوغات راوړونکي دي چې پاچا ته یې د نوي کال په مناسبت قیمتي تحفې راوړي. د دې تر څنګ د اراکوزیا هیات هم دی. اراکوزیا یعنی اوسنی قندهار. د کندهارا هیات هم پکې دی، یعنی اوسنی ننګرهار. د باکتریا هیات هم پکې دی، یعنی اوسنی بلخ. د هرات هیات هم پکې دی. نو په دې ترتیب دغه د افغانانو تصویرونه یې ملته ورکلی دی، جوړ کړي دي. دا بله موضوع ده. د دې نه علاوه وروسته بیا د سره کوتل په ډبرلیک چې 2000 کاله مخکې لیکل شوی په یونانو باختري خط دی، لیکن پښتو کلمې پکې دي او د پښتو کلمو لپاره یې پښتو توري جوړ. مثلا د الوخات کلمه پکې ده، یعنی ارواخات. دغې ته یو نوی توری جوړ کړی دی د ښې دپاره، چون په یوناني کې نه و، د ښې دپاره یې نوی توری جوړ. دا د پرباته کې هم همداسې دي. وروسته له هغې بیا د خروشتي کتیبې دي، په هغو یوه مقاله ده. خروشتي کتیبې، خروشتي خط په افغانستان کې ایجاد شوی. مورخین او محققین او ژبپوهان عقیده لري چې په خروشتي لیکدود کې به ډېر زیات پښتو لغتونه وي، ځکه چې دا د دې ځای ځایي لیکدود دی او که څېړنه پې وشي بالاخره د پښتو ډېرې بېلګې او نمونې به پکې رابرسېره شي، چې تر اوسه متاسفانه دا څېړنه نه ده پکې شوې. د روزګان په ډبرلیک خبرې شوې چې په هغو کې د شازوی کلمه د ما مخکې خبرې پې وکړې او هغه هلته نقر شوي په مغو تیږه کې د ځې په توري. د هغو نه وروسته بیا خبره دې ته راغلې ده چې په پښتو کې د لغت جوړونې حساب څنګه دی. دا ژبه چې موږ هغه کوو لغت په کې جوړ شي که د جوړ نه شي، که جوړېږي په کوم انډول او په کوم منطق، په دې خبرې شوي دي. د هغو نه راوروسته په بله مقاله کې بیا په لغت جوړونه خبرې شوي دي. بیا په پښتو پامیري ژبو خبرې شوي. پامیري ژبې د آریانا ژبې دي، آریاني ژبې دي چې مونجي او شغني او سنګلي چې اوس وړې وړې ژبې دي په دې پامیراتو کې ژوندۍ دي پاتې دي. د دغې او د پښتو بالکل ژور تړون دی، خصوصا ځې څې یې ښې، هغه څلور حرفونه دي چې د دې ټولو ژبو ترمنځ شریک دي. دا نه په ایراني ژبو کې شته، نه په هندي ژبو. دغه حبیبي صاحب وایي چې پښتو ژبه د ایراني او هندي ژبو ترمنځ د اتصال کړی ده. په دې یوه مقاله ده پښتو د زده کړې ژبه، په دې مقاله لیکل شوي چې پښتو څه وخت د تعلیم ژبه شوه، چا چا کار ورته کړی. امیر شېر علي خان د مکتب ژبه کړه، امیر حبیب الله خان د مکتب ژبه کړه، امان الله خان اکاډمي ورته جوړه کړه د هغه د پښتو ژبې دپاره. بیا وروسته له هغو پښتو ټولنه جوړه شوه. دا موضوع ده. وروسته له هغې په خطي نسخو بحث شوی چې د نسخو د ژبې د ساتلو یوه بله ځای خطي نسخې دي. په دې غږېدلی یم چې څومره خطي نسخې شته، چیرې دي، څنګه دي. د پښتو خطي نسخې د ژبې بله هغه ده. د پښتو چاپي کتابونه دا هم 200 کاله کېږي چې شروع دي، په دې کې ژبه چې زیرمه شوې. وروسته له هغې دوه قاموسونه دي، یو ریاض المحبت چې په هند کې لیکل شوی دی چې په هغو کې د پښتو ګردانونه دي، او یو هم د خیبر قاموس په نامه یو نوی قاموس دی پښتو او فرانسوي چې یوه چا لیکلی په فرانسه کې. دغه شل مقالې په دې کتاب کې راغلي دي او ما هڅه کړې چې مواد یې نیوی مواد. یو ډیر بل مهم بحث دلته رانه پاتې شو، هغه مې په اوغمۍ بحث کړی. اوغمۍ یو ډیر ښکلی نوم دی او په نورو ژبو کې د فلکیات چې مطالعه کیږي د هر شي دپاره بیل بیل نومونه دي. په عربي کې 15 نومونه لري. شهر میاشتې ته وایي، د دیرشو ورځو ته. او هلال هغه د لومړۍ ورځې هغه ته وایي، د لومړۍ ورځو میاشتې ته وایي. بدر د څوارلسم شاوخوا ته وایي. او محاق هغه وروستۍ ورځو ته چې سپوږمۍ تورېږي هغو ته وایي. او په عین حال کې د سپوږمۍ قرص ته بیا قمر ورته وایي. دا 15 نومونه لري. دا په پښتو کې هم شته، لیکن اوس ورک دي. اوغمۍ د دغې قرص نوم دی، دا د هغه ټیکلۍ، دا اوغمۍ د پخپله دغه کوره یې ده، دا د ځمکې هغه کوره دی، سپوږمۍ کوره. دا اوغمۍ ده، دا چې څوارلسم ته ورسېږي سپوږمۍ ځینې جوړوي. سپینه اوغمۍ دا ترکیبي کلمه ده، سپینه جمع اوغمۍ. او دا چې بیا ختمیږي تروغمۍ کېږي، توره اوغمۍ هماغه کلمه ده. دا چې نوی راوخیږي به هلال په حالت کې اوغمکۍ ورته وایي. نو په دې ترتیب دغه 15 نومونه په پښتو کې ورته شته. او دا باید په فلکیاتو په څېړنه کې د دې نه استفاده وشي. او بنیاد یې دا دی چې په نورو ژبو کې داسې بنیاد نه لري. دلته اوغمۍ جوړه شوې، د غونه اوغمکۍ هم جوړه شوې، سپوږمۍ هم ته جوړه شوې، تروغمۍ هم ته جوړه شوې. او اوس دا مصنوعي سپوږمکۍ هم دم دینه جوړه شوې. په دې یو بحث دی. او زه هیله من یم چې ځوانانو ته به په درد وخوري. او په همدې خاطر مې دا کتاب چاپ کړی.
ډیره مننه استاد کور مودن.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
نن سبا د تحقیق ګڼ میتودونه رواج شوي دي. که چیرې یو کس د څارنوال په وړاندې له یوه عمله کورټ انکار وکړي، داسې ګڼې لارې چارې شته چې د هغو په مټ کیدای شي منکر کس پړ، ملامت او ملزم وګڼل شي. په دې حکایت کې چې وږمه رشیدي لولي، اورو چې قاضي په پخوا وخت کې چې اوسني سهولتونه نه وو، له کومو لارو چارو استفاده کړې.
د ترکیه د خلکو یو کیسه. یو ورځ هارون رشید په بدل جامه کې له دربار را ووت چې د خپل رعیت له ژونده خبر شي او وګوري چې څه حال دی. دی چې په آس پور و ډیر اوږد مزلې وکړ او آن د بصرې ښار ته نږدې شو. په دې ځای کې د لارې په غاړه یو شل ولید چې سوال یې کاوه صدقه یې غوښته. خلیفه یو څو روپۍ له جیبه را وایستلې، وروایه چولی، خو وروسته بیا یو بل څه په ذهن کې وګرځېدل. راتاو شو، ورته یې وویل ته چیرته غواړې لاړ شي؟ شل ځواب ورکړ بصرې ته. خلیفه له آسه را کوز شو، شل یې په غېږ کې واخیست، په آس یې کېنوه او خپله د هغه مخ ته کېناست. دواړه د بصرې په لور روان شول. ښار ته چې ورسېدل خلیفه ورته وویل دلته به دې کوز کړم. شل ورباندې چیغه کړه څنګه مې له خپله آسه کوزوي؟ خلیفه ورته وویل ته خو په سترګو کې راننه وزې، ولې داسې کوې؟ شل بس دا یوه خبره کوله، که څه ثبوت لرې راښکاره یې کړه، او که نه نو دا زه دا ته دا قاضي. خلیفه له ځان سره فکر وکړ چې اوس که یې له آسه لاندې راخطا کوي ټول خلک به راغون شي او هر یو به ووایي چې له شل خوارکي سره ظلم وشو. که شل ته پیسې ورکوي چې له جنجاله لاس واخلي، بیا به یې همدا عادت شي، ډېر نور کسان به هم وزوروي. نو شل ته یې مخ واړوه، ویې ویل راځه قاضي ته ځو. دوی چې قاضي ته ورغلل، هورې یو د تیلو سوداګر او بل یو پنډي ناست و. له پنډي سره د سرو زرو یوه سکه وه. قاضي ته یې ویل چې دا طلا د ده خپله ده، خو سوداګر ویل چې دا څوم کال دی چې دغه سکه همیشه ورسره وي او یوازې دا نن ورنه ورکه شوې او د پنډي ګوتو ته ورغلې ده. قاضي سوداګر ته وویل شاهد لري؟ سوداګر ځواب ورکړ نه. او قاضي دواړو ته وویل طلا ماته راکړئ، تاسې به سبا راشئ. خلیفه تعجب وکړ او په زړه کې ورتېر شول چې دا له څنګه عدالت دی. وروسته بیا د دوو نورو کسانو نوبت شو. قاضی له مدعی پوښتنه وکړه چې کار کسب دی څه شی دی. هغه ځواب ورکړ، صاحب لیکوال یم. قاضی بله پوښتنه ورنه وکړه، مشکل دی څه دی؟ لیکوال ورته وویل، صاحب نن سهار زما د معلوماتو کتاب راڅخه چاپ پټ کړ او اوس دغه خیاط دعوه کوي چې کتاب دیده دی. قاضی لیکوال ته وویل، شاهد لری؟ د ځواب ورکړ، نه صاحب. قاضی وویل، کتاب دی له ما سره وي او تاسو دواړه سبا راشئ. خلیفه له ځان سره وویل، داسې عدالت خو ما هیڅ چیرته نه و لیدلی. دغه وخت قاضی له خلیفه او شله پوښتنه وکړه چې مشکل یې څه دی. خلیفه ورته وویل، زه صاحب له بغداد راغلی یم، بصرې ته نږدې مې دغه شل ولید، خوا مې ورته بده شوه. له ځان سره مې راسپور کړ، خو چې په ښار کې د کوزیدو مې ورته وویل، دعوه یې راباندې وکړه چې آس یې خپل دی. قاضي شل ته مخ واړوه، پوښتنه یې ورنه وکړه، د دغه سړي په ځواب کې څه وایې؟ شل وویل، قاضي صاحب دی دروغ وایي، آس مې خپل دی. دا آس لابیان و چې له ما سره و، ما په خپل لاس لوی کړی دی. دغه وخت شل وژړل او زیاته کړه، صاحب که دا آس نه وي زه به په دې شلو پښو څه کوم؟ دا آس خو زما لاسو پښې دی، زما ملګری دی. خلیفه له ځان سره ویل، خدایه پرده مې وکړې، له دې مکار شل او دې عجب قاضي سره به څه کوم؟ دغه وخت قاضي له دواړو پوښتنه وکړه چې شاهد لرئ؟ دواړو ورته د نه ځواب ورکړ او قاضي وویل چې آس دی نن شپه زما له یوه عسکر سره وي، تاسې سبا راشئ. خلیفه چې د فیصلې اورېدلو ته یې سودا وه، سهار وختي محکمې ته ورغی. قاضي چې محکمې ته راغی، اول یې د تیلو سوداګر او پنډي ور وغوښتل. طلایې سوداګر ته ورکړه او پنډي ته یې وویل، تا پردی سکه له ځان سره ساتلې وه او دروغ دې ویلي وو، ته باید جزا ووینې. دغه وخت قاضي عسکرو ته امر وکړ چې پنډي بوزه یې د پښو په لوسو تلویه شل درې ووهئ. وروسته بیا د لیکوال او خیاط نوبت شو. قاضي وویل، ما ته معلومه شوه چې دا کتاب د لیکوال دی. خیاط چې د دروغو قسمونه یې خوړل د جزا لایق دی. عسکرو هلی دغه خیاط د لاس په ورغوي باندې دیرش دورې ووهئ. وروسته یې نوبت د خلیفه او شل و. قاضي شل ته مخ واړوه، ورته ویې ویل، د نیکۍ ځواب دغسې وي لکه تا چې ورکړ. ته په دې نه پوهېږې چې د ښو په مقابل کې بد کول څومره بې همتي ده. څرنګه چې شل یې نو په درو به دي نه وهم، خو بندي کوم دي او تر هغو دي په بندیخانه کې ساتم چې له خپلو بدو کارونو توبهګار شوی نه یې. وروسته بیا قاضي خلیفه ته مخ واړوه، ورته ویې ویل، مسافره آس دي خپل دی، ورځه بې غمه ګرځه، خوا مه بدوه چې په تکلیف شوې، خدای به دې د ښو اجر درکړي. خلیفه له قاضي مننه وکړه، له کوټې راووت خو لرې نه ولاړ، بلکې همدلته نږدې تر هغو پورې منتظر پاتې شو چې قاضي له محکمې راووت. خلیفه پسې ورغی، ورته ویې ویل، قاضي صاحب ستاسې قضاوت ډېر خوشحاله کړم، خو ملامت او سلامت مو څنګه وپېژندل؟ زه ستاسې حکمت ته حیران پاتې یم، آیا الهام درته کیږي؟ قاضي ورته مسکی شو، وی ویل، دومره بختور نه یم چې الهام راته وشي، خو دا ساده جنجالونه وو. تا ونه اورېدل چې د تیلو سوداګر ویل چې دا طلایي سکه له تیرو څو کلونو ورسره ده؟ ما تېره شپه دغه سکه په یوه ګیلاس کې اوبو ته واچوله. سهار چې مې ورته وکتل، د اوبو په سر د غوړو یوه پرده وه. پوه شوم چې سکه د هغه چا ده چې له تیرو سره یې سروکار دی. خلیفه ورته وویل، ښه نو د کتاب مالک دی څنګه وپېژند؟ قاضي ځواب ورکړ، د کتاب پاڼې مې ماخستن په کور کې واړولې راواړولې، ډېرې سولیدلې او لستل شوي معلومې دي. پوه شوم چې د معلوماتو د کتاب دومره مطالعې ته لیکوال ضرورت لري، نه خیاط. خلیفه وویل، ډېر عالي، ډېر عالي، اوس دا راته ووایاست چې زما په بېګناهي او د شل په ملامتۍ باندې څنګه پوه شوې؟ قاضي ورته وویل، د شپې مې آس داسې ځای وتاړه چې سهار ستاسې ورباندې لار وه. ستا او شل تر راتلو دمخه زه د آس خجلې ته ورغلم. کله چې ته تیریده آس غاړه در هسکه کړه او درته وشانیده چې آسونه معمولا د خپلو څښتنانو په لیدو همداسې کوي، خو کله چې شل تیریده هیڅ یې ور ونه کتل. دې شي پوه کړم چې آس د چا دی. نو مسافره د دومره پیچلي جنجالونو نه و چې حق او باطل پکې خطا کړم. خلیفه ورته وویل، ستا پوهې او حکمت ته مې سلام دی قاضي صاحب. زه هارون الرشید خلیفه یم. زه په پایتخت کې ستا غوندې کس ته ضرورت لرم. زه تا سر له همده اوسه قاضي القضات مقرروم.
لیکوال او شاعر یاسمین وزیری څه موده له مخه په پښتو ادبیاتو کې ماستری اخیستی، اوس غواړي چې په همدې برخه کې د دکتورا سند واخلي. له نوموړي سره مې په همدې باره کې مرکه کړې ده، د اورېدلو بلنه یې درکوم. یاسمین وزیری، زه داسې خبر سوی یم چې تاسو دکتورا د اخیستلو په خاطر باندې مو هڅې پیل کړې دي. اول دا راته ووایاستئ چې څو کسه ډاکتران لرو د ادبیاتو په برخه کې؟
په کابل کې څه چې د افغانستان په سطحه فکر کوم د ګوتې په شمار به څو کسان مېرمنې ډاکټران به وي چې فکر کوم په پښتو څانګه کې خو یو استاد ډاکټر صاحب زرغونه زیوار ده، او په فرانسوي څانګه کې هم یوه ډاکټره شته. په نورو څانګه کې ډېرې کمې دي، نارینه وو کې شته خو په ښځینه وو کې ډېرې کمې دي.
یعنی د ادبیاتو په برخه کې همدا یوه ډاکټره لرو، اغلی زیوار ده.
بله، ډاکټر صاحب زرغونه زیوار ده.
تاسو هم هڅې پیل کړي دي چې باید دکتورا واخلئ، په دې پروسیجر باندې یو څه خبرې راته وکړئ چې د دکتورا د اخیستلو لپاره څه په کار دي، کوم اسناد په کار دي، او دکتورا معمولا چیرته دوی اخلي؟
د فکر کوم چې یو کال مخکې په کابل کې هم د دکتورا پروګرام را پیل شو چې هغه استادانو ته ځانګړی شوی وو، چې د کابل پانتون د پښتو څانګې لس تنه استادان او د دری څانګې هم لس تنه استادان د دکتورا پروګرام شروع کړی دی. او فکر کوم چې څو چې دوی یو دوه کاله مخکې لاړ نه شي، نور محصلین جذب نه لري او کویم لري، دوی څو تنه استادان نیسي، بیا وروسته رقابت آزاد کوم امکان اخلي. په هغه کې ډېر کم کسان امکان لري چې راشي، ځکه چې اول چانس استادان ته ورکول کېږي. نور ما شاوخوا
تدریس بیا څوک کوي؟
د دې کې تدریس استاد ډاکټر صاحب اقبال تدریس کوي، او ډاکټر صاحب زرغونه زیور، او همداراز استاد ودمال صاحب. دا درې کسان دغه دکتورا پروګرام مخته بیایي. او په دې خاطر چې زه پوهېدم چې دلته به دومره چانس نه لرم، ځکه چې اول چانس د استادانو دی، نور ما وغوښتل د ځینو دوستانو سره مشوره وکړه چې پېښور پوهنتون کې که امکان و چې زه دکتورا پروګرام شروع کړم. بیا هلته استادانو د پښتو څانګې مشر ډاکټر وحید صاحب او د علوم اکاډمۍ مشر ډاکټر نصرالله صاحب دوی ماته مشوره راکړه، وی ویل چې دغه اسنادونه چمتو کې.
یاسمین راته ودې نه ویل دغه د پروسیجر په ارتباط باندې چې کوم اسناد ورته لازم دي د دکتورا د اخیستلو لپاره، که یو څوک وغواړي کوم اسناد باید ولري؟
که څوک وغواړي چې دکتورا ته ځان کاندید کړي، باید دوی دولسم صنف اسناد ولري، او په څنګ کې د لسانس دورې اسناد ترانسکریپت او ډیپلوم وي، د ماسترۍ ډیپلوم او ترانسکریپت وي. البته دا ټول په انګلیسي ژبه کې وي. او له ټولو نه مهمه دا ده چې د زیږیدنې کال، ورځ او میاشت ټول یو تاریخ وي، او دا ټول په انګلیسي ژبه باندې باید وي، ځکه چې زموږ ملي ژبه هلته دوی نه مني، ځکه اسلام آباد ځایونو ته د اسناد وړل کېږي، باید په انګلیسي ژبه باندې وي. او فکر کوم 50% نمرې پوره شوې وي یا 80% به وي، نور همدغه اسناد ته دوی اړتیا لري.
بیا د دکتورا د درس پروسه یې څنګه؟ تاسو اوس فرزند دلته یاستئ او درسونه به په پېښور کې، تاسو په ځای پېښور ته هلته درس لپاره؟
هلته استادانو ما سره چې ما دوی سره مشوره وکړه، دوی راته وویل چې دغه خو همداسې ده چې تاسو راشئ په کلاس کې کښېنئ او څه زده کوئ، خو بیا هم تاسو لاره وای لرې ده، او دا د هر چا په خپله زیار پورې تړلې ده. تاسو کولی شئ چې په هر سمستر کې یوه یا دوې اونۍ په کلاس کې کښېنئ، بیا وروسته له هغې تاسو ټول نوټونه چپترونه سره یوسئ، په کابل کې درس وایئ. بیا کله چې امتحان وو، بیا تاسو امتحان ته راغواړو، تاسو فقط راځئ امتحان ورکوئ، څو چې همدغه د امتحانونو او درس ویلو پروسه خلاص شي، بیا کله چې د ریسرچ برخه ته ووتون راغه بیا د هر محصل په خپل مزیار پورې تړلې ده چې څومره زر کولی شي خپل ریسرچ بشپړ کړي او خپل دکتورا واخلي.
ریسرچ چې کوی موضوع به تاسو ټاکئ که استادان درته ټاکي؟
دا موضوع وای د محصلین خپل یا د استادانو په مشوره باندې ټاکي، خو داسې تحمیلي نه ده چې مثلا استاد چا ته وټاکي. محصل او استاد دواړه د یو بل سره مشوره کوي، د یو بل په مفکورې سره سم موضوع ټاکي او خپل څېړنه پیلوي.
تاسو هم دا هڅې پیل کړې دي او غواړئ چې دکتورا واخلئ، په څه باندې به کار کوئ؟ څه د تحقیق موضوع؟
والا تر اوسه پورې مې په دې اړه دومره فکر نه دی کړی، ځکه چې زه زړه نا زړه وم چې ما کارونه به وشي که به ونه شي. اوس چې فکر کوم یو 50% امکانات شته چې ما کارونه هملته کېږي، په خیر سره یو دوه میاشتې وروسته به پیلېږي. نور زه به بیا د استادانو سره مشوره وکړم، تر هغې ځان سره فکر وکړم چې کومه موضوع ما ته ډېره په زړه پورې ده چې زه په هغه موضوع کار وکړم او وکولای شم چې په ډېر کم وخت کې ښه څېړنه وکړم، البته د استادانو په مشوره.
څو سمستره به لولئ؟
اصلا خو دوی وایي چې پی ایچ ډی یا دکتورا 4 کاله ده، خو بیا پېښور کې وایي 1 کال یا 1.5 کال درس ویل او امتحانونه دي، وروسته 1 یا 1.5 کال د څېړنې ته ورکوي چې په 3 کاله کې سړی کولی شي. حتی دوی ویل چې که تاسو لوسه پوره وي چې څېړنه زر خلاصه کړئ، تاسو کولی شئ چې په 2.5 کال کې هم خپل دکتورا خلاصه کړئ.
د څېړنې څه قید موجود ده چې څنګه باید وي؟
دوی داسې ویل چې موږ په ماسترۍ کې مثلا د 40-50 ماخذنه استفاده کوله، فکر کوم چې 2 ماخذنه په دکتورا کې به کار ډېر وي او ښه بشپړ تحقیق به وي او ریښتینی تحقیق به وي. او په دې باندې 2 کس استادان تقریض لیکي، مثلا په ماسترۍ کې موږ یو استاد به نظر ولیکه او په هغه کې وایي د بورد غړي دي، 2 تنه ډاکټران دي، هغه کینی دوی نظر پرې لیکي. او همداراز د پېښور پوهنتون د پی ایچ ډی تیزسونه دلته کابل ته هم راځي چې ډاکټر صاحب زرغونه او استاد اقبال صاحب ګوري. نور همدا کارونه لري.
یاسمین څه فکر کوي چې ولې نورې پیغلې د دکتورا هڅه نه کوي د دکتورا د اخیستلو؟ هر کال ګڼ محصلین فارغېږي، حتی ډېری ماستري نه کوي، بیا دکتورا خو په ځای پرېږده. مشکل په څه کې ده؟ یعنی څه مشکل موجود ده؟ او که مشکل نه وي، د دوی خپله زړه نه کېږي، نور څه عوامل دي؟
کېدای شي عمان صاحب چې دوی ستونزې ولري، یا ځینې کسان خپل اکثرا ځینې کسان ډېر خو به نشم ویلی، یا د تعلیم ډېر شوق نه لري، یا کېدای شي چې مادي ستونزې ولري، غواړي زر وظیفه واخلي، کورنۍ کې ځینې ستونزې ولري، نشي کولای چې خپل د لوړ زده کړې ته مخه کړي، مثلا ماستري یا دکتورا ته. ما په اند فکر کومه چې دوی به ستونزې لري، نشي کولای، یا به لیوالتیا نه لري چې ډېر درس وایي. نور
د ماسترانو شمیر در معلوم ده څومره پیغلې ماسترانې دي؟
فکر کومه مونږ لسمه دوره د ماستري مونږ وه چې لسمه دوره کې په هر صنف کې فکر کوم 15-15 کسانې وي، چې 50-60 تنه 2 کاله مخکې وي، دا 2 کاله وروسته هم اوس فکر کوم چې 60 تنه اوختي وي، او اویا یا 15-20 کسه ماستران به مونږ په کابل کې لرو. د کابل پوهنتون فارغ شوي دي، او که په تعلیم تربیه پوهنتون هم همداسې ځینې استادان ماستري لري، هلته به یې ویلي وي. دغه دقیق حساب ماته نه دی معلوم، خو د کابل پوهنتون همدومره د 10 کاله کې پښتو څانګې نه البته فارغ شوي دي.
یعنی اویا کسه فارغ
شوي؟ همدومره، شاوخوا اویا کسه. بله بله.
یاسمین ډېره مننه. کور دې ودان.
ډېره مننه.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د ځوان شاعر میر احمد یاد سخ کال 12 سره چې ولس یې ژباړي او یوې شعري ټولګه و چاپ شول. د کاغلی یاد د شعرونو ټولګي سخ کال د زری کړکی ادبي جایزه هم وګټله. کاغلی یاد اکثرا غزل لیکي، او د شعرونو په باره کې دا نظر موجود دی چې ګڼ نوي مسائل او موضوعات رانغاړي. زموږ همکار نورګل شفق د یاد یو غزل د کلمه کړی دی، هیله ده چې خوښ مو شي.
غزل عدالت لکه سور اور لکه ایره ده پده خار کی حالت لکه سور اور لکه ایره ده پده خار کی دروح او دو وجود ترمنز جگره ده پده خار کی پرواچه د اسمان د بارانونو دومره نکړي په وینو باندې ځمکه خامړه ده په دې ښار کې بې پلونو ګرد وهلې مې د زړه لاره پرته ده بیپلونو گرد وحل می دزر لار پرتا دا جذبا دشوندانا چنگ سڑا دا پا دی خار کی دا خلق اوز د نویو کیفیاتو پتلاش دی درزا دا محبت کسا زړه د پدې خار کې ستا یاد ستا یاد لکه مات ستوره بیرنا کوڅو کې پروت دی ستا یاد لکه مات ستوره بیرنا کوڅو کې پروت دی آسمان غبار کی پٹو سپوک میں مڑا دا پدے خار کی آسمان غبار کی پٹو سپوک میں مڑا دا پدے خار کی
چپ فرے بوخڑا چپ فرے بوخڑا چپ دو کو خڑا چی حیا نا بے جنی دنیا ہو خڑا چپ فرے بوخڑا چپ دو کو خڑا چی حیا نا بے جنی دنیا ہو خڑا چپ فرے بوخڑا چلول او خڑا چاپ چلول او خڑا چاپ نخرو خڑا چی حیا نا بے جنی دنیا ہو خڑا چاپ فرے بو خڑا چاپ دو کو خڑا چی حیا نا بے جنی دنیا ہو خڑا چاپ فرے بو خڑا خرچ کا دی زینو زینو پکی بل ایمانو نہ خرچ چاپ شملو او خوڑا.